درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د پریکړې لمخې به دا ځانګړی استازي د جنسیتي برابرۍ او بشري حقوقو مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بیلاروس یو روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړي ویلي دي چې د تیرو 2 ورځو راهیسې د دغه افغانانو مړي په روغتون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي موندل شوي. د راپور لمخې دغه کډوالو غوښتل چې د بیلاروس له لارې پولند او بیا لویدیزی اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د مړه شویو کسانو نمونه تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان روانه ونې په اسلام آباد کې په 3 ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په 10 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې سشکال په دغه هیواد کې د پروسه سشکال پرتله 15% بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وايي نامعلومو وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ ښوونځی سوځولې دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یو لیک خبرداري ورکړل شوې که ښوونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړول شي. د دې لیک په پای کې د کومېډلی یا کس نوم نه دی ذکر شوی او د ښوونځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومېډلی په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکارۍ په تور نږدې 1 کال مخکې په اعدام محکوم شوی بو او دا حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو دو اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ورڅخه اخلي. د غزي اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د دزو داسې شخون اوریدلې دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه بوختي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرنیکایا نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې په 10 ولایتونو کې 190 کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد وسلوالو داعش پر ضد عملیات زیات شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورئ. د ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده د راتلونکي لپاره چې یو د حل لاره پیدا شي.
روسیې د قزاقستان له لورې پر طالبانو د بندیزونو د لرې کېدا ستاینه کړې ده. د هرات یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړی شوي دي. د غزنی په یوه ولسوالۍ کې له شل کلونو وروسته یو ښوونځی پرانیستل شوی چې ودانۍ لا نه لري.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر محرومه پاتو. څه کاله هم په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې.
له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اند صدر اعظمۍ یا له هغه په ټیټو پوستونو کې دندې ترسره کړي. شیر محمد عباس تانیزی دغه راز د ښځو او نارینه وو د زده کړو په برخه کې په مساوي حق ټینګار وکاو. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړي وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یو خصوصي تلویزیون سره په خپل مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه وو فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربه لرونکې میرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په کورونو کې نول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بله میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړې هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم.
ما کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه وم، خو له بده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دو کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه میرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
په په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتونو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې د دغه پریکړه لیک مساوده چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري د دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې د ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغان ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د ژمنو ستاینه کوو. د افغانستان د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسې هڅې اغېزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په اړه د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. د پریکړه لیک مسودې ته 14 مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رای وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالې په یو اعلامیه کې ویلي، د امنیت شورا د مسودې هرکلی کوي، خو لارښوونې باید په زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خود بشری حقوقونو د څار سازمان د خزو د برخې مشر هیدربار د روسي د استازي په دریز نیوکه کړي او په خپل ایکسپانې پښتون کې ډول لیکلي، آیا روسي د افغان خزو انجونو د زده کړو پاړه چې دوه کال ترې محروم دي له طالبانو سره د خبرو هڅه کړي؟ هغه لبار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس او مالټا له استازولیو په افغانستان کې د خزو د حقوقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړي، خو لیکلي دي د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکو سرغړاونو د پاتې رسیدو په غړون د افغان مرمنو یو شمیر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې لپامه غورځیدلې او دا د اندېښنې وړ دي. په دې حال کې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوی پریکړه لیک پیاوړی او کمزوري ټکی لري. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي، په پریکړه لیک کې د افغانانو پاړه پر بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول بشري حقوقو، بشر دوستانه مرستو، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو د ساتنې پر اهمیت ټینګار او د امنیت او پراختیا په ګډون یو شمیر مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې دا د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنتیا څرګندوي. خو خغلی نبیل په پریکړه لیک کې د تشویقي او غوښتنو له کلمو کار اخیستل د پریکړه لیک کمزوري ټکی بللي او لیکلي دي، په پریکړه لیک کې د ځانګړو پړاوونو لپاره د کوم ځانګړي مهلت پاړه څنګه دی ویل شوی چې که یو خکیل اړخ دغه غوښتنو ته پام ونه کړي نو له کوم اقدام سره به مخ شي او دا کار کولای شي د پریکړه لیک عملي کېدل ستونزمن کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې دغه پریکړه لیک عملي شي او له مخې د افغان ښځو حقوقونه ورکړل شي. د ښځو د حقوقو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده. د راتلونکي لپاره چې یو معقول تګلار لري د افغانستان اوسلي معضلی ته یو د حل لاره پیدا شي، او په دې هیله چې امنیت شورا د غړو له طرفه د افغانستان مسلې سره په جدیت او مسؤولانه برخورد وشي او افغانانو سهم په دغه رای حل کې له نظر نه ونه غورځول شي.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مؤمنه افتخاری،
په دې پریکړه لیک کې په ډېر واضح ډول د افغان مېرمنو ټولې ستونزې او غوښتنې ځای پر ځای شوې دي. هیله لرم چې دا پریکړه لیک عملي شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په غبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی، ویلي دي چې دا اقدام به افغانستان له انسوا څخه وباسي او د سیمې له ثبات سره به دا کار مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د قزاقستان له سفیر سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د طالبانو مخالف ډلې د ازادي جپې په دې موضوع اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دای خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدیاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پرېکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر تصویب شویو پرېکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پرېکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ی احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. ده وروسته لیکلې چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي. خو طالب چارواکو په واروار دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هېوادونو ته کوم ګواښ ونه رسېږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پرېکړه د افغانستان او د دې هېواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا د دوی د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جان باز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره که سایر کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از چی خواهد بود زمان نشان خواهد داد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان 2 رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبې د سهار 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د غزنی نوا ولسوالی یو پراخه او ګڼ نفوسه سیمه ده، خو زرګونه ماشومان جونیا او هلوکانې په تیرو شلو کلونو کې له زده کړو بې برخې دي. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي شته. اوس ښوونځی جوړ شوی دی چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نور ښوونځي دې هم ورته جوړ شي، تر څو ماشومان جونیا او هلوکانې نور د جهل په تورو تیارو کې پاتې نشي. د دې موضوع نور حال
د غزنی ناوې ولسوالۍ جاوید احمد شاوخوا 14 کلن دی. دی اوس په دریم ټولګۍ کې زده کړې کوي. جاوید احمد وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې اوس زده کړې پیل کړې دي، خو هیله لري که ښوونځي ورته جوړ سي خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي.
حکومت دا غواړو چې موږ ته مکتب را جوړ کړي. دا شل کاله کېږي په ناوه کې مکتب نشته. دا اوس د درې څلور میاشتې کېږي دا مکتب شروع شوی دی.
شاوخوا 14 کلن مرجان هم د ناوې ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې سږکال ښوونځی پیل کړی او زده کړې کوي.
دلته ډیره پر مخ نه تللې او دلته خیمه دي. په دا خیمو کې ډیر یخ مول حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته نوې پوښت تعمیر جوړ کړي او موږ دلته پکې زده کړې وکړو.
که څه هم چې دلته ماشومان اوس سږ کال زده کړې پیل کړې دي، خو خوشحاله دي او وایي که ښوونځي ورته فعال سي د راتلونکي لپاره به ډاکټران، انجینران او یا نور لوړ اشخاص ورڅخه جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ټوله ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی دی او نور نو د ماشومانو لپاره هیڅ ښوونځي نه لري. دوی وایي د تیرو دوو لسیزو پر مهال یې زیاتې هڅې کړې چې په خپل سیمه کې ښوونځي آباد کړي، خو د جګړو او نورو ستونزو له امله ونه توانېدل چې په دغه برخه کې ارمان پوره سي. قومي مشر متی الله عابد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی د خپلې سیمې د ماشومانو راتلونکي ته خوشبینه نه ښکاري، خو وایي که چیرې د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه وسي کیدای سي د جهل له تیارو راووځي.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر نامحرومه پاتو، نو دا راتلونکي دوه کاله چې تېر شو په دوی کې زموږ ډېر دغه وله چې موږ ته به رښتیا هم د نورو ولسوالیو په شان باندې پاخه تعمیران جوړ سي. سږ کال هم په ډېر جبرن په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې. اوس دته په د اتیال کمپ په یوه خیمه کې درس وایي.
ښاغلی عابد زیاتوي د سیمې خلکو په شخصي لګښت د ښوونځي لپاره ځمکه پیرلی او اوس یو خام ښوونځی جوړیږي، خو بسنه نه کوي. پخوا خلکو نه غوښتل چې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو اوس غواړو چې په خپلو ماشومانو نجونو او هلکانو زده کړې وکړو، خو که دولت یې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ناوې ولسوالۍ پراخه سیمه چې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي لري، په زرګونو ماشومان نجونې او هلکانې په تیرو شلو کالو کې له زده کړو بې برخې دي، خو دلته اوس یوه لیسه جوړه سوې ده چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګۍ زده کړې ورکول کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو تر څنګ ښوونکي هم نسته چې ماشومانو ته درسونه ووایي، نو دغه لیسې ته له ګیلان ولسوالۍ څخه 8 تنه ښوونکي راغلي دي. متی الله د دغه ښوونکو له شمېر څخه یو دی.
دا کوم استادان چې موږ راغلي یو، 8 تنه استادان له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یو. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته د استادانو پرسونل باید زیات سي، مکتب ته کار وسي. مکتب خو تاسو ولیدی سي دا مکتب چې جوړیږي دا د خلکو په خپلو شخصي پیسو لګښت باندې جوړیږي. حکومت بیخي دغه برخه کې څه کومک نه درسره کړ.
سید حبیب زاکر هم دلته استاد دی. دی وایي دغه لیسته د ناوې د ماشومانو د زده کړو 2% ستونزه هم نسی حلولای.
په ټول نو ولسوالۍ کې اول دغه ولې سره تر اوسه پورې اوس په حال په خیمو کې ده. دغه یو تعمیر اوس کار روان ده. کار هم داسې کار نه درمه، معیاري کار نه درمه، خام دي خښتو کار یې سوی ده. دی پوخ کار نه ده سوی، خو بیا هم کار روان ده، داسې کمزوری کار روان ده. او د ناوې د جغرافیې له لحاظه ډېر غټ ولسوالۍ ده، او دغه ولې سره دی ولې سره دی تقریبا 2% مشکل هم نسی حل کولای.
دا یاد سیمې اوسیدونکو او زده کوونکو ټول د پوهنې ریاست ته چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي تر څو عمرونه یې د ناپوهۍ په تورو تیارو کې تیر نه سي. خو د غزنی لپاره د طالبانو حکومت والی امین جان عمری وایي رښتیا هم ناوه ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې شاته پاته ده، چې لامل یې په تیرو وختونو کې جګړې او د تیر حکومت نه پاملرنه وه. دی زیاتوي د یادې سیمې د خلکو او زده کوونکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي تر څو د دغه سیمې ښوونیز بهیر ته پاملرنه وسي.
د مکاتب پر به تمه موږ د رئیس سره بیا التا د وزیر د معارف سره مکمل دغه هغه شریکړي دي ان شاء الله راځي د مؤسساتو سره هم د شریکړي دي
د سیمه خلک وای دلته ځکه هم د نورو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی چې دغه ولسوالۍ ولس کال وړاندې د طالبانو په لاس سقوط او بیا ټول ښوونځي پکې تړل شوي وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
روسیه نن د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د راغورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسي ځواکونو لس بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خبره شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندله او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روسي ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباری په اړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت ترنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کیف په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وغندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین د بریټونه ونه غندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله دې وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکي تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوتیرش په وینا د روسیې بمباري وغندله او څرګنده یې کړه چې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو پر ضد بریډونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباري د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درستیز دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاچکی پر فضای د ایران سخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ پرې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي 4000 بیا اخلي.
السلام علیکم، زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسیدا دنجونو تر ظلمال مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو سوی دی، په نمیش کی یو کلام نه دی برکه سوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولای. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل فیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي ته افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا بیساده د شزو مشکلات د شزو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. هم د دې سات لنډ خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزې اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. او د ترکیې د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایا نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنې حق واخیسته د دې ننګ یې مچ خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه، نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاس لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسته معلومه استاسې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ما ته لږ حق راکوي، خپل ته ژوند نه پېرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که ما حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه، نو د ما د مور و د مورونو کاره د هغې لپاره خو ما نه شو کولی چې رفت آمد بند کړم. نو له حقه تېره شوم، اوس هم کله کله یې مور دیدم دا زما که نه، دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی، په پادري ځمکو کې، پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیاته لویه ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله لمنه حق واخیسته، دا بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل، او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي دي، خو پکې وسی دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات ووکي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو مطمئنه چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقو باندې هیڅوک هم په لغړ باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده، او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، الاقل
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه یې ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانې وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې وو دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمه کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي، که په هر اندازه یې کنه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه دې تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مي دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې، هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا. ډېر تعلیم یافته کورنۍ، ډېر با رسوخه کورنۍ، رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم پیدا. نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي، هغوی به څه وکړي؟ دوی دغس یو برخورد کوي، او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي، او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا غری شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات، هسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی.
سیستماتیک دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. ته یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي کېږي او د دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده. یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عبادت مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابر بریگی که دا موضوع دیسی رو گوازی کرو.
دقیقاً لگسان اشتاس ویلی که چیر دا منگا یو حق چه دا پلار لکور اخلی، یو حق دا میره لکور ناخلی، دا سر یو زای کرو، او دا جوان مصارف دا زندگی دا مریضی دا خوراک دا پوشاک دا سرپناه دا طول سر یو جای کی، نو دکی شک نیسته دا چه دوی حقوق لنارینه و سخه زیادی گی.
بله، په اوس وخت کې چې اکثر مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغه وخت کې یو شمېر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي دغه خپل حق نه ورکوي. په دې کې تاسو څه وایئ؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بلې، دا ډول نارینه وو ته به څه ویل ولرئ تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسانو له طریقه ده، د مغلا امامانو له طریقه او ځینې نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق درکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اول توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، ولی متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیرې دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیرې او مکتوب چې جرګه کوي ځینې مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه گیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چوبچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئن یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه مذاکرات چې په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده یشي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغی تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابدیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوي. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي پلار خلا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نور کوي، سیا خاون مثلا د خځه حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دې نه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي، اچھا مهنت او احسان دې نه. بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه نه میراث واخیست، د پلار ډوکی واخیست، نو دا نه د پلار ډوکی دي نه، دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شمال لکا شمال لکا
شمال بدی پر دہلا